څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدرن مختوړی. السلام علیکم. په کابل کې نننۍ چاودنې ملکیان وژلې. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلبند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ کرښې ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانګزي څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. او د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي ادام کړي چې د دوی او امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو کې رول درلود. پوره خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې دا به نن د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. انګلا مرکل په برلین کې له دې لیدنې مخکې ویلي: موږ به د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړو، هغه ځای چې موږ دواړه جرمني او امریکا هلته د پاموړ اندازه سرتیری لرو. تمه ده چې نن په برلین کې د مایک پومپیو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د ځینو اړوندو مسایلو په اړه باندې خبري وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام ستایلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کرزی د دغه خبرې په اړه باندې دوی نه دی خبر. مجاهد ویلي دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو ډله نورو افغان سیاستوالو دوه ورځې مخکې په موسکو کې د طالبانو له استادیو سره لیدلي او د اوربند ټینګښت او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې بحث کړی. د موسکو په غونډه کې د طالبانو د سیاسي ډلې یو غړي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه به د طالبانو مشران پریکړه کوي. د اوروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډلهیزه حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د اوروزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د یو هموی ټانک په واسطه په چارچینو ولسوالۍ برید کړی. هغه د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې رقم یاد نه کړ، خو ادعا یې وکړه چې 20 طالبان وژل شوي. اخو د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه ډلهیز برید کې 8 پولیس او 11 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور پولیس چاپیان دي. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. دغه پانتون نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي: نیویارک ټایمز د می په 10مه د دوی په اړه غلط راپور خپور کړی، د دوی تیرستونکو تصویر یې خلکو ته وړاندې کړی. د افغانستان امریکایي پانتون زیاته کړې چې دوی د امریکا حکومت ته وخت په وخت د خپلو حسابونو راپور ورکوي. نیویارک ټایمز د می په 10مه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې 3.5 میلیون ډالر ورک دي. د راپور له مخې امریکایي پانتون هر کال د امریکا له حکومت پیسې ترلاسه کوي. امریکایي پلاتون کې ویلي چې نه دي توانیدلی د 3.5 میلیون ډالرو درک ولګوي. د افغانستان امریکایي پانتون بیا په خپل نننی بیان کې دا هم ویلي چې دوی هر کال 1 میلیون ډالر په خپل امنیت باندې لګوي او دا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې دي. په کابل کې یو موټر بم بریټ څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل با پارتمن ویلي دا عسكر په هغه موټر بم بریټ کې برسېرن ټپیان شوی چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. دغه بریټ مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بریټ څلور کسان وژلي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی د کورونا چارو وزارت ویاند د افغانستان دغه ټول وژل شوي او ټپیان افغان ملکیان بولي. په کابل کې پرون هم یو موټر بم بریټ د مارشال فهیم پوزي اکاډمۍ مخته شوی و چې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د راپورونو لمخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځنګړی استاذ او د بهرنوي چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي شي د د او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورسپانې چوسن ایل بو خبر کړه. د کیم جونګ اون خاص استاذ کیم یونګ چول چې ویل کیږي په اعدام شوی کې شامل دی، د امریکا د بهرنوي چارو لو وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی وو. هغه د شمالي کوریا د اټومي لانجې د مرکچی پلاوی مشري کوله. د او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په په مریم هوایی دګر کې اعدام شوې دي. شمالي کوریا له ترامپ سره د فبروري میاشتې د خبرو د ناکامه کېدو په خاطر دوی مسؤل بللي. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترجمان هم له ستونزو سره مخ ده. د راپور له مخې هغه په ژباړه کې غلطي کړې وه او اوس د سیاسي زندانیانو په کیمپ کې بندي ده. پر دې د شمالي کوریا د مشر حیثیت ته د زیان اړولو تور ده. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جرمات تکایف سره خبرې کړې. د قزاقستان د جمهوری ریاست وی پانی د ولسمشر تکایف په حواله لیکلی چې قزاقستان بل اروپای ټولنې سره خپل جامع او رغنده همکاري ته دوام ورکړي. ټوسک د قزاقستان هیوات نه یوازې سیمې بلکې نړۍ ته یو مهم او باثباته شریک یاد کړی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 115 منډو آوټ کړل. د ویست انډیز او پاکستان لوبه د انګلستان په ناتنګم ښار کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. د ویست انډیز ټول لوبغاړي به تر لنډې دمې وروسته چې اوس پیل شوې د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي. د ویست انډیز بالر اوشان توماس څلور وکټې، لوبډلمشر جیسن هولډر درې وکټې، آندري راسل دوه وکټې او شلډن کانټرل یوه وکټه واخیسته. پاکستان داسې وخت د نړیوال جام په رسمي لوبه کې خپل لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل چې تمریني لوبه یې هم په افغانستان بایللې. افغانستان به سبا شنبه د استرالیا په وړاندې لوبه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه،
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفره نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
د روزګان پر چارچینو ولسوالی هم طالبانو برید کړی. بلور ته مو د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د سولې له حسو خبروي.
تر چانجر تیر شوی یو په سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو طالبان ترمن د جګړې کرښه ده.
په کابل کې امریکایي پانتون د اداري فساد ور پورې شوی تور رد کړی. د امریکایي پانتون خبرګون ته د یو کارپو له نظر ګورو.
مسله مطلق مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
د کرکټ د نړیوال جام حال درکو، د پاکستان ټیم د ویسټ انډیز په وړاندې تر سخت فشار لاندې راغلی. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی اسدی رډو ته وویل چې په پیشه کې څلور ملکیان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د پیش مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پوره پور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیښه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکوي.
بلخوا په کابل کې میشت د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېره ورځ ماسپښین مهال په کابل ښار کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخښ ول په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیخې مسولیت داعش ډلې ومانه. له دغه پیښو سره په خوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسله والې حملې زیاتې شوي چې مرژوبله هم لري. د دغه پیښو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کلاچې په سیمه کې شوي. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروسته یو نامنه یو سخت اندېښمن کړی دي.
نوم محمد زید خواست مو از حکومت جلوگیری کنه.
هغه وای نوم احمد زید له حکومت غواړم چې دغه پیښو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو قواړي په نخه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
کلمه خدا خونه مې برایم د اشارتیت میګنیم خدا از خدای خود گمی امید دارم که زنده سونو خانه خود بریم.
نوم وکیل د انتحاري حمله او چودن زیاتې دي. هر ورځ کې گیڅو وکړو مجبور یو چې ځانونه ورسره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنه لرو چې ژوند به راستانه سو د امنیتي چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاري حملو زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په نښه کوي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین وای له حکومت سره دی په خوا کې عام خلک له امنیتي ادارو سره د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د طالبانو په موټر بم حمله کې نن په کابل کې څلور ملکیان وشل شول. روزګان ته مخه کوو او هلته هم د امنیت په ارتباط طالبانو د روزګان پر چارچونو ولسوالۍ تیره شپه برید کړی. د روزګان امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو حمله یې شاته تمبولې. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادې ولسوالۍ فرامنیه قومندانۍ او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لومړی د دوه همي ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یې یاد کمپ او امنیه قومندانۍ په بشپړه توګه له منځه وړې او ویجاړه کړې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ول چې وروسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې زبرید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلوېدلې. کریمی وای ورسته د بهرنی ځواکونو هوایی ځواک سیمې ته رسیدلی او وسلوال طالبان بیرته د ولسوالۍ څخه پرشا کړي. د ولایتي شورا دغه غړي وای چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یو لس د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان شوي. کریمی وای چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته خو وای چې پاړه یې کره معلومات نه لري. دی وای چې په سیمه کې اوس جګړه څه کم سوي خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالۍ محاصره کړې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نیچ پر یادی ولسوالی تیر شپه وسلوالو طالبانو د وهمی ټانک په مرسته موټر بم برید کړي. خدا نه منی چې یادی ولسوالی د سکوت کړي او ولسوالی دی وس هم مسیراوي. دی وای چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته خو وای چې پاړه یې کره معلومات نه لري. قومندان دغه راز زیاتوي چې اوس هلته وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته.
تان پټا اوسېره نور خیمه خیریات دې مشکل نشته دغه پلاس کې شهر بازار او شهر یې نشته څنګه مانده خاطر دې طالبان یو تعداد شکوشته شو یا تعداد شګریخته دغه تاسو ساحه نه مونده.
له دې سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې برید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه هم ژغې ده. د په خبره چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د ګاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې له وسلوال طالبان راټول شوي وو او پلان یې لرلی. نوموړي وایي چې دغه پلان په اړه یې څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغه یې په خبرو غواږ هم نه دی ګرولی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله اړولې ده. چارچینو ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تېرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
جنگ دیو لکشی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمه پور لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه به واورو چې اوس چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسانو سره ځای سوی دي چې شمېر یې څلور دېرش تنه ته رسېږي. تر چانجر تېر سوي یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتېرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتېرو له خوا څخه تېر سوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژې مات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغه سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تېر کال هم موږ له افغان حکومت ته لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې ږغ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم اولس پیدا دی، طالبان هم له اولس پیدا دي. موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره ادارې چې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوی، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوی، اوس د اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوې تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته هرکه حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا پنځه شپېته ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په هېڅ چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عداله تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نسو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو اکیویت سره مخ نسي، شبه دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرازي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دي لاړ.
د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې په اړه معلومات در سره شریکو. نن د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، خو اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له کمبود شکایت کوي. دوی وایي چې په یو ټولګي کې څلور یا پنځه کتابه وي او په همدې څلورو پنځو کتابونو زده کوونکي راټول شوي وي. مسؤلین هم ستونزه مني. د موضوع له تفصیل له کونړه روح الله انوري راکوي.
ساعت وخت وخت راخی
دا د شګر ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له دریو سوو زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم په لور سیدونکي موږ په دې زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
زما نوم پزیلیا نه د ملالم په لور سیدونکي یم. کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دری نشته، ټولنې ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد ته لږ زیات شی ولیکي.
دوی وای د کتابونو د نشټوال لامل ډېرې وختونه تری درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال غنو ستونزو سره مخ وي.
نو مشبانه د زملارم په دنسونو منځني خوندش پغم کولګي زمونږ ډېر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه نه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره کتابونه نشته د
دې یاد خونځي خونکې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردانو سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردانو سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر وروله ماشومان دا خپل درس وي خو بیا هم ستونزه ده.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم اترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. محترم آزادی راډیو مسؤلین او ناظم دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشت کېږي چې پر لپسې دلته بارانونه ورېږي او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمونږ د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برت کوچونو ښودلي خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او بعضې کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره هغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. زمونږ هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، نوم عبدالله د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په چیرې او لسي جرګې ټاکنو کې موږ د مامورینو په حیث کار کړي اما تر اوسه یې موږ معاشات نه دي راکړي. نو ستاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو سره یې ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
ورګول کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه. مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي دوه ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رامن ته نه شو خو خیر بیا هم کله غلی اختر په شپو ورځو کې د اوربان رامن ته شي تر څو د سوي درګدلي کړېدلي افغانان د دوه درېش کې په خوښۍ سره ولمانځي. دا کول دي اعتماد لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد. د اوربان په هیله بس نور وخت نه شم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تکل شوی ده چې سبا د کرکټ د 500 ورونو په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره ولوبي شي. د افغان لوبغاړو په ترڅ کې یو هم محمد نبی دی چې ډیر لیدونکو ورته هیله لري چې دوی به په دې لوبه کې شو وسلی شي او لوی سره به په نړیوال جام کې ښه لوبه وکړي. محمد نبی پاړه عصمت ساروان تفصیلي راپور لري. محمد نبی د 1915 یم میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. محمد نبی د 2014 میلادي کال په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو له څو لوبغاړو څخه دی چې آل راونډر دی، یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه باولنګ هم کوي. نبی هم د راشد خان په شان د هند په غوره لیګ، د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د تر اوسه پورې په 112 ورځنیو او 18 شلو ورځو سیالیو کې بیټنګ کړی دی او همداراس په 112 ورځنیو او 18 شلو ورځو سیالیو کې باولنګ کړی دی.
محمد نبی په یو ورځنیو سیالیو کې 1300 په شلو ور سیالیو کې نه شپته لوبغاړي سوسولې دي. د د شلو ور سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د یو ورځنیو سیالیو د منډو اوسط 19.12 دی.
نړیوال جام نننې لوبه د پاکستان او وستینډیز ترمنځ ده. دا لوبه په ناتنګم کې روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. په ځواب کې وستینډیز بیټنګ پیل کړی ده او تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي. رضوان مراد چې زه دلته په سټوډیو کې وم، دغه لوبه په تلویزیون کې کتله. مراد صاحب، ستاسو په باور څنګه روانه ده دا لوبه؟
مننه شیبر صاحب. په اول خدا چې په پاکستان باندې چې لڅوونی او راهیسې کم فشار دی د کرکټ په میدانونو کې، د انګلستان سر په سر څلور پنځه لوبې بیلل، بیا افغانستان هم مات کړ او نن چې کومه لوبه د پاکستان بیټسمنانو یا توپهن کړې ده، معلومیږي چې تر اوسه دوی دغه فشار نه دی وتلي او په دومره کم رنزونو یا منډو د پوره ټیم اوټېدل.
بله مرا سبین، تاسو فکر کوئ چې دغه د تیرو لوبو فشار دی په پاکستان باندې او کنه ویسټ انډیز ډېر ښه بالینګ وکړنن؟
دا دواړه خبرې په خپل ځای سمې دي. یعنی د پاکستان تمریناتي لوبو کې شکست هم دوی هغه ذهنن او دوی هغه مورال کمزورې کړو، په خاص ډول د افغانستان پر وړاندې. اما د ویسټ انډیز بالینګ هم خو په همدغه انګلستان کې پاکستان د انګلستان پر وړاندې کڅ هم چې لوبې بیللې، لیکن تر 200-300 پورې منډې هم کړې وې.
او یو ځل آتہ 350 منډې وکړې کڅ هم هغه لوبې بایلو، ته خو ډېر ښه بیټنګ یې کوو. دوی پاکستانی مبصرونو هم همدا خبره کوله چې پاکستان هر وخت په خپلو بالرانو نازېده، خو اوس مو بیټسمینان ډېر عالي دي، لیکن نن ورځ خو
د پاکستان بیٹنگ هغه د کرکټ په اصطلاح کوي چې په مکمل ډول هغه سایت کولپس شو او دا اخر کې هغه وهابریاز دوه درې شپږیزې او څلور زیوالې کني اتیاو کې دا ټیم پوره اوټ شو.
وهابریاز هم په داسې حالت کې لوبه کول خو فکر کوي چې اسې هم وضعیت خراب دی، نو لکه د شلو ورونو لوبه چې څوک کوي هم داسې نه.
بالکل، د کرکټ دغه مبصرینو چې په دې لوبه تبصره کوله، په هغه کې اهن بشپ او چې د ویسټ انډیز پخوانی فاست بالر دی رمیز راجا او سیم اکرم، او دوی ویل چې دوی بیخی هغه زمانه ته لاړل چېرته به چې د ویسټ انډیز بالران مارشل او نور ول، او پاکستان ټیم به کله په 500، کله په 600، کله په 800 کې ټول اوټو. نو د پاکستان بیټنګ تقریبا ناکام شوی دا چې 115-116 منډو هدف به ویسټ انډیز ته څومره مشکلې، فکر نه کوم شاید شلومور 15 پورې دا هدف پوره شي.
نړیوال جام چې پرون پایل شو، انګلستان په ډېر توپیر جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه، او نن داسې ښکاري چې ویسټ انډیز به پاکستان ته سخت ماتې ورکړي. خو معلومه چې لوبه لا روانه ده. څه فکر کوئ د جام په پیل کې چې یو ټیم سخت شکست خوري، ډېر تر تاثیر لاندې نه راځي جام تر اخره؟
که هدف مو شبر صاحب د پاکستان ټیم وي، تاثیر به نور هم پی زیاتېږي، ځکه دا خو ویسټ انډیز سره لوبېدلی پاکستان ټیم، له دې وروسته به له انګلستان سره، له استرالیا سره، له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. هغه ټیمونه چې د ویسټ انډیز په نسبت هم بالینګ او هم بیټنګ ډېر لوړ دی، له هند سره چې یو رقیب دی او سیاسي فشارونه هم پی دي، له هغې سره مخامخ کیږي. یعنی د ورلد کپ سفر چې پاکستان څه ډول شروع کړ، تر فشارونو لاندې شروع کړی دی او ډېر زیات فشار به مني تر څو د نورو ټیمونو مقابل کې خلوب وکړي.
دا اوس چې زه ورته ګورم، ویسټ انډیز په 1.3 ورونو کې څلور منډې جوړې کړې دي، یعنی لوبه ډېره ورو شروع کړې ده، خو ځکه ضرورت نه لري.
یو خو ضرورت نه لري، بل پاکستانیان هم پوهیږي چې دوی سره قسم چې هغه ماد وسیم سپینر بالر دی دوی، لیکن دوی پوهیږي چې د ویسټ انډیز د تیز بالرانو لوبه کامیاب وه، نو دوی به په محمد عامر او وهابریاز باندې ډېر کوشش کوي او کوشش به وکړي چې که یو څو وکټې د ویسټ انډیز مخکې ولویږي. او ویسټ انډیز سره خو اول لس ورونو کې ډېر کافي امکانات دي چې کېدای شي هغه زیات نه زیات هدف یا د هدف رنزونه یا منډې په اول سوورونه کې ترلاسه کړی.
مننه مراد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې په ارتباط سمسونه راستولې دي. په دوی کې یو بصیر هیله مند دی، له کابل لیکي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا لپاره دعا وکړي. ورته پیغام عبدالرحمن له کابل لیکلی دی او دی وایي چې نن ورځ جمعه ده، دعا وکړي چې سبا افغانستان دا لوبه وګټي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. فضل کریم درویش د پکتیا لجاجی اریوب پر اسول سمس کې بل موضوع اخلي دی لیکي خدای دې وکړي چې د اختر لراتک سره په ګران افغانستان کې سرتاسری اوربند وشي. عبد الله له کابل پر اسول سمس کې لیکلي دي طالبان وله اوربند ته غاړه نشتی، دوی خوای چې موږ سوله کو، خو البته نور توزیع په دې برخه کې نه دا ورکړي. تازه خان سمسور لننګرهار بیا یو بل موضوع اخلي دی لیکي چې په نشي موادو د روش دشمیر په زیاتې دودې او په دې برخه کې باید حکومت هم هلی ځلې وکړي. ځینو کسانو له زابل او له کندهار لیکلي دي چې ازادي راډیو شناوریدل کې شي له تخنیکی ټیمونو سره دا موضوع شریک کړو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ستانکزی څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. تمه ده چې دوی نن هلته سره وګوري. مرکل ویلي دا او پومپیو د هغه هیواد په اړه خبري کوي چې د پاموړ اندازه سرتیری پکې لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر باندې د اور په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته استولې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د اروزګان په چارچینو کې وسلوالو طالبانو بېګا شپه د ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. څلور امریکایي سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. د اروپایی شورا رئیس ډونالډ توسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جرمات تکایف سره کتلی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 105 منډو آوټ کړل. ویست انډیز اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي او تر دې دمه یې 14 منډې کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په د امریکایي پانتون مسله راوخلو. د افغانستان امریکایي پانتون په دې تعلیمي مؤسسه کې د فساد د اداو په اړه خبرګون شولې او په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانډر راپور نیمګړی بللی دی. د پانتون په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شو ویلي د نیویارک ټایمز هغه راپور نیمګړی او منحرفون کوي دی چې ګنې په دې پانتون کې لسکونه میلیونه ډالر ورکتی. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا USAID او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکې ادارې سیګار په حواله ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 1,201 محصلان فارغ شوي دي چې د هر یو پر تحصیل 1,600 او په مجموع کې 1,200 میلیونه ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د USAID او سیګار د چارواکو له قوله لیکلي چې په دې پوهنتون کې د 3 میلیونه ډالر حساب ورکته او ځکه یې دوام له ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپله خبر پاڼه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي دا مؤسسه له هغو ستونزو ډیره لرې ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې دې پوهنتون د هرې میاشتې هرې روبې او هر کال په پای کې له USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او د افغانستان د ټولو سیمو خلک په فارغانو کې شامل دي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون په خبر پاڼه کې دا یادونه هم شوې ده چې د دې پوهنتون فارغان په دې هیواد کې د مشرتابه د نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤلې او حساب منونکې ادارې سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پر مخ بیایي. د امریکایي پوهنتون خبرګون څومره دقیق دی؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. ښاغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو وستو د دې په راپور کې ویدم نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې څنګه څومره راپورونه خبره کړي. په دې بل مسایل د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خبره شوې دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل د امنیتي دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه راپورونه خبره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپور کې زمینه هغه دا ده چې دوی همیشه راپور ورکړ کړی دی. د راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغسې امریکایي پوهنتون یا یو سي وي د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دوی سره هغه اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. بې له شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو له ګران ترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې تر څنګ په سیمه کې یو له سټنډرډ چې د لوړ سټنډرډ لري هغه پوهنتونو څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم زه ځینې نیمګړتیاوې لرم او د متحده ایالاتو د امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوې شته.
په ټوله کې موږ وایو چې امریکایي پوهنتون ځواب هم غوښتل چې له تاسو نه آزاد صاحب پوښتنه وکړم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړې ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې دوی خپل دفاعي اعلامیه خپره کړې ده نو دوی دغه مسله په دوه برخو ویشله. یو دا چې د سیکار لخوا د پوهنتون ته فزیکلی څوک نه دی راغلی چې د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د دوی خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزورې دفاعي په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا دا نه ده چې دوی په اکیډمیک ستاندرډ باندې غوښتنې کړي راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی. دوی نشي کولی چې هغه نړیوال ستاندرډ تقریبا وړاندې کړي. سیګار یوازې مالي مسله راخیستې ده چې 3 میلیونه حساب نشته. او په دې حکله باندې د امریکایي پوهنتون توجیه دفاعیه دا ده چې هغه بریچ په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی و، په دې باعث سوی ده چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته سوي دي، یا دوی هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ضایع سوي دي. نو د دفاعیه ته ځکه په حقوقي لحاظ کمزوري دفاعیه وایمه، مسله مطلقه مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بله آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده، د افغانستان د حکومت پښه هم په کوم ډول سره داخله ده؟ یعنی افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسؤلیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون کار دولتي پوهنتون خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګ د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لایحه عمل چې دی هغه بایلا شي دي هغه باید تطبیق شي، که څه هم د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده وزارت مکلفیت لري چې په دې حق لدی هم خپل چیرنی وکي. ډیرای داسې محصلین هم شته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ دلاره د ماستر په توګه معرفي کړي، د فیسونه افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی وو، دا چې دا پوهنتون به په سیمه کې یو با اعتباره پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون؟
تر ډیره حده بله وو، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو د پاره، کغه د حقوق فکولټي کلب یا سیاسي کلب یا د ملګرو ملتونو کې ایمانوئل دی انټرنیشنل پیس کانفرنسو د پاره. نو کال کې 2 ځله یا 3 ځله د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشنز یا رقابتو ته زیاته برخه چې نړۍ ډیر معتبر پوهنتون خپل محصلین لیږي، یعنی هغه سټنډرډ ادعا چې امریکایانو لرله چې هغه دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال سټنډرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډیره ځای ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که یې موږ د افغانستان د نورو پوهنتونو سره، حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پوهنتونو د محصلین سره پرتله کړو، نو د دې وړتیا څو چنده ترې لوړه ده. ژوندۍ مثال همدغه دی چې په کال کې 2-3 ځله دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه محصلین دون کوي، او د افغان پوهنتون محصلین توانېږي چې په اویا پوهنتونونو کې د دریم او څلورم پوزیشن راوړي.
نجیب آزاد سیاسی شنونکی. د کرکټ د نړیوال جام حال دا دی چې ویسټ انډیز بیټنګ کوي، 2 منډې جوړې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. تر دې مخکې د ویسټ انډیز ټیم د پاکستان ټول لوبغاړي د 115 منډو په ورکولو آؤټ کړل. په دې مخکې ورکې د ویسټ انډیز ګیل په یو اوور کې دوه شپږ سر په سر واخیستې او د پاکستان حسن علي چې ښه بالر دی هغه په دوو اوورونو کې شپږ ویشت منډې ورکړې دي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم رحمت الله زمایږه سوال ولایت نه زه خپل ډیر موزیات خراب دي دې تیاج متاج نه ډیر یعنی دې تیاج ما دا یو پیغام ما دې توې زکه ما کوم یو که زکات لري پر روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې دې زوځات نه خراب دي دې تیاج دې متاج ما او خو باندې مې به په کور کې هیڅ څه خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانې تیریږي چې یو هغه الله نه ویني لګېره چورته لګېره پته خرابوالی نه دي ښه وضعیت خراب ده. تو هم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکې خیر ده دغه ماته یو اول راکې چې په هر ځای کې زه ورته ورځم کوم باندې ډېرې چې عجیب هغه په عمر باندې داسې چې عجیب په ما باندې نه ورغلي لکن څکه دې دغه اجازه په مونږ راغلي دې احتیاج هم ډېر محتاج هم دی. اوس ما راغلم زه خپل ووایم خیر ده دغه ما ساده تاسو ته هغه که اعلان کړي چې دا ما ساده خلک وایي کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر دې احتیاج هم دغه ما ساده دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واستم ما ساده دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده دغه ما هغه تاسو ته خلکو ته ورسوي صفر و و صفر و یاو شپږ و بیا به تکرار کوم سپر و سپر و یاو شپږ و ډیر ډیر تشکر کوم خیر به دا غلی ما غاسته تاسو نصر کې دې احتیاج دې محتاج دې په دې روزه کې قسم په خدای یاو خدای می وین یاو یو عالم دا احتیاج دې می وین نور نه کې وخت نه سم دې لاګنه سره ته وسلام
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر ویلاندې وقفه وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راوخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنی به چاودنی د سړک د غړي ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېر پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفه وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
الو زه حاجی صاحب محمد ای هلمند ولایت نظریه وزارت استاد سره تماس کیم. زما نظر اخوایه شته دی چې دا شیخ کافات یو لکسی دی یو لکې د خدای په پاره موږ کوونه راړان کړو موږ ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نو کې دا زموږ ملکی په سانو دی و یوم دې د پای ته کې شری دا وڅال ول ارش په یلمن کې د غم تغیر قرار دی ارش په چا په ارش په عملیات په ار ول سوالي کې دنده د شپه د شپې ارش په چا په ول کې دی ارش په د دې چې ته په نره غوډه دا وڅال په اسلام کې دا دی دا نه لوار کولند راځي دی ول سره دی ور فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتني جواب کوي چې د ورستي نامنې خلری په ځنګړي ډول دي د ملکی تلفات څخه ډیر اندېښنې لري. نو کته سي خوشبې زبدغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
او په درګونو کورونا او منځکی د اوبو د کانال باندې پوسټ دی او لارې بند کړې ده او په اړه دی چون په زرا او کورونا د وو د تندې او درښتې او چې سوالې او کشتنې ته با سوال د خلکو کورونا وران سوال آیا د یو کیلومتر خاور وتې ته تیر تر دښ لري تر بازار او انسانانو چې یا په سوو انسانان یو د مری دا له شاس کړه روزه چې وسره غلې د دې خلکو چې کورونا بمبار کړی پر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي آیا موږ دوه نظر لیدلې په دې لار کې چې والله څه ورور څه تو منو که څه هم نه اوس موږ د حکومت نامه بدرازي هم د طالب د نامه بدرازي نور نو بالا تاسو پوهېږئ کله زما پیغام نشر کړي زه به ډېر خوشحاله شم او یا د کور چارواکو پورې ورسوي
بلې ارس
اورم سر په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا ورودین په چې د هلمند د ولایت نمو سرپاړی کې چې وا نه دا رسیا چې د ګران کار هم نه کوي موږ کوشش کوو ته لامل شي چې